د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه څېړنې پیل شوي. نور مطالب او اونیز پروګرامونه هم لرو. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
سلام، د مهمو خبرونو سره ټکیم. اروپایي ټولنې په نیمروز او هلمند کې د هوایي بریدونو پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې د راپورونو د هر اړخیزې څېړنې غوښتنه کړې ده. په پکتیا کې یوې ماین چاودنې یو ماشوم وژلی او څلور نورې ټپیان کړي دي. او د امریکا متحده ایالاتونه به د یمن حوثي یاغیان د یو تروریستي ګروپ په توګه ونوموي. پوره خبرونه. اروپایي ټولنې په نیمروز او هلمند ولایتونو کې د هوایي بریدونو پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې د راپورونو د هر اړخیزې څېړنې غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ پر خپل ټویټر لیکلي، په وسلوالو شخړو کې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب د نړیوالو بشري حقونو د بنسټ ډبره ده. د استازولۍ ټینګار کړی چې په نیمروز او هلمند کې د هوایي بریدونو پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه باید سم وڅېړل شي او عدالت تأمین شي. پرون د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ اوسیدونکو د شاوخوا څوار لسو کسانو مړي د اعتراض په بڼه د ولایت مقام مخ ته وړي او ویل چې دا ملکیان د افغان هوایي ځواک په بمباریو کې وژل شوي. د افغانستان دفاع وزارت ازادي راډیو ته په واستولي پیغام کې د دې پیښې د پلټلو ژمنه کړې، خو ټینګار یې هم کړی چې د خاشرود په هوایي برید کې د طالبانو یو میشت ځای په نښه شوی او پکې د نهو پاکستاني وسلوالو په ګډون 15 وسلوال وژل شوي دي. طالبانو بیا په یوه اعلامیه کې ویلي د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د یوې کورنۍ 14 غړي وژل شوي چې ټولې ملکي وګړي دي. په پکتیا کې یوې ماین چاودنې یو ماشوم وژلی او څلور نورې ټپیان کړي. د امنیې قومندانۍ سرپرست لطف الله کامران ازادي راډیو ته وویل چې دا ماین د وسلوالو طالبانو له لوري د ځازی میدان ولسوالۍ په غونزي سیمه کې ځای پر ځای شوی و.
غرمه محل تقریبا 10 شاوخوا وی چې د هیواد دښمنانو لخوا سم ماین جای بجای سوی و چې متاسفانه 15 نفر ماشومان زخمیان و چې یو نفر شدید و هغه شهید سو او څلور نفر شدید زخمیان و. بالاخره دوه نفر ډیر شدید و مرکز او دوه نفر عملته تر تداوی لاندې.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما د 2000 کال د مرګ ژوبلو په راپور کې ویلي چې په هر 100 ملکیانو کې څلور ماشومان مړه یا ټپیان شوي دي. د پاکستان حکومت د افغان محصلینو لپاره د کلنیو سکالرشپونو د ازموینې نیټه ځنډولې ده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق پر ټویټر لیکلي چې دا امتحانونه د جنوري له 15 تر 19 اخیستل کېدل، خو اوس ښایي په فبروري کې واخیستل شي. نوموړي د امتحانونو د دې ځنډ لامل نه دی ښولی. د صادق په خبره دا ځل 22,000 افغانانو د دغو تحصیلي بورسیو د ترلاسه کولو لپاره غوښتنلیکونه ورکړی دی. د پاکستان حکومت د 2021 کال په مخه د افغان ځوانانو لپاره 3,000 سکالرشپونه اعلان کړی دی. ارګمانی د نیویارک ټایمز هغه راپور رد کړی چې پکې افغان چارواکي د اطلاع رسونې په برخه کې د محدودیتونو په لګولو تورن شوی دی. نیویارک ټایمز پرون په یو راپور کې ویلي چې افغان چارواکو د غلطي اطلاع رسونې په جنگ کې ویاندویان څنګه تکړی دي. په راپور کې څو بیلګې یاد شوي چې یو یې د تخار د والی د پخوانی ویاند احمد جواد هجری ګوخه کول دي او بلې تازه د نیمروز د هوایي بریدونو په اړه ناسمه اطلاع رسونه یاد کړي. د نیویارک ټایمز په راپور کې راغلي چې له تیرو اکتوبر میاشتې په ولایتي ویاندویانو محدودیتونه لګېدلې او هغوی په ویره کې دي چې دندې له لاسه ورکوي یا به د نیول کېدو له خطر سره مخ وي. خو د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د ټویټونو په یو لړۍ کې ویلي دا عجیب و غریب ادعاوي دي. هغه ویلي حکومت څه باندې 200 ویاندویان لري او د اطلاعاتو د رسولو په برخه کې د دب خبره هیڅ ډول محدودیت نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو به د یمن حوثی یاغیان د یو تروریستي ګروپ توګه ونوموي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو اعلامیه کې ویلي حوثیانو ګڼ خلک وژلي، د سیمې ناکراری ته دوام ورکوي او یمن یوې سوله ییزې حل لارې ته نه پرېږدي. د ښاغلي پومپیو په حواله په دې اعلامیه کې زیاته شوې چې حوثیان د دې لپاره تراګر ګروپ نومول کېږي چې په بهر کې د بریدونو، د ملکي وګړو تاسیساتو او سوداګریزې بارچلونې د ګواښلو په څیر د خپلو کړنو لپاره مسؤول وګڼل شي. حوثیان د ایران له ملاتړه برخمن دي. په پاکستان کې ماشومانو ته د ګزارن ضد څاڅکو یا پولیو واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل شو. د ګزارن لپاره ملي بیړنیو عملیاتو مرکز ویلي دی په دې دوره کې به د نږدې 300,000 واکسیناتورانو لخوا تر 50 کلونو کم عمره 40 میلیونه ماشومان واکسین شي. د پاکستان د حکومتي شمیرو له مخې په 2020 کال کې 4 اتیا ماشومان پولیو یا ګزارن ویلي دي. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې پولیو یا ګزارن ماشومان ګواښي. او د استرالیا په تجارتي کرکټ لیگ یا بیگ باش کې نن د راشد خان ورسته لوبه وا. راشد خان په دې لوبه کې 9 منډې ورکړې دي او 2 لوبغاړي سوځولې دي. تمه ده چې راشد خان هم د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د نورو لوبغاړو په څیر د ملي ټیم له تمریناتي کمپ سره یو ځای شي. ملي ټیم په اماراتو کې د آیرلند په وړاندې د لوبو لپاره چمتووالی نیسي. دا مهم خبرونه.
سمګ غاګله آزادې رادیو او ریخ قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې د نیمروز ولایتي ادارې په خاشرود ولسوالۍ کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه څیړنې پیل کړي. د ترین کوټ په واټونو کې نن یو شمیر کسان مظاهره ته راوتلي وو او د کار روزګار د نشټوالي له کبله پر حکومت انتقاد کاوه.
باید موږ ته دا خبر پاکل چې هغه خلکو چې دا عملیات یې کړي چې کم مساف په کم عدد کې غوښتلو وي.
په بین الافغانی خبرو کې د دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ځینې غړي تر اوسه هم دوه ته نه دی رسیدلی. په یو بل راپور کې به واوري چې د شینوارو قوم له حکومت نه ګلمندای او وایي چې د قربانۍ په بدل کې هیڅ نه دی ورکړي.
دغه قربانۍ چې ورکو دا د څه لپاره ورکو؟ کده د وطن لپاره ورکو؟ د دې وطن خلک یو باید مونږ ته کوم حق او حقوقي باید مونږ ته غشای ملاو شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې متحد ایالات په پام کې لري د یمن وسلواله حوثی ډله د تروریستي ګروپونو په فهرست کې شامل کړي. د خبرونې پروسه برخه کې د امنیت او سلام چاپیریال او سپورت نړۍ اونیس پروګرامونه خبريږي. دا ازادي رادیو دا ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په کابل او نورو خارونو کې خبريږي. د نیمروز ولایتي چارواکي وای د دې ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې ملکی وګړو ته د اوخت مرګ ژوبلې په اړه څېړنې پیل کړي. د سیمایزو چارواکو له قوله ویل شوی چې د دوی پلاوی به د پیښې ټول جزئیات له څېړنې وروسته رسنیس کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي ځواکونه د خاشرود نه هم نمبر لوی لارې پوګدو کې د طالبانو ګمرک په نخه کړی او درانه تلفات یې طالبانو ته اړولې دي. ملي دفاع وزارت په دې پیښه کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د اداو په اړه لخپلې خوا د څیړنو خبر هم ورکوي.
د نیمروز ولایتي چارواکي وایي په خاشرود ولسوالۍ کې ملکی وګړو ته د وخت مرګ ژوبلې د څیړنې لپاره ګمارل شوی پلاوی خپل کار پیل کړی دی. د دې ولایت د والی مرستیال روح ګل خیرزاد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پلاوی ته دند سپارل شوی څو سیمې ته ولاړ شو د پیښې هر اړخیزه څیړنه وکړي.
کومه ده چې سوی د څیړنو لپاره یې پلاوی ګمارل سوی دی. کله چې د پیښې ټول اړخونه په دقیق ډول وڅېړل سول وروسته به یې جزئیات له رسنیو سره شریک سي.
د اکشن به پورز د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې وی کورنۍ وویل د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د کورنۍ اتل لزغړی وژل شوی. د دې کورنۍ له قوله په وژل شویو کې اته ماشومان او دوی میرمنې دي. خومیلی دفاع وزارت بیا وای وړ مشپیز واکونو د خاشود ولسوالۍ په منځيري سیمه کې د طالبانو یو مشتزای په نخښه کړه چې په پایله کې د نه پاکستانی وسلوالو په ګډون 15 وسلوال وژل شوې دي. د وزارت ازادي رادیو ته پرالیګل خبر پاڼه کلیک کړي په هوایي بریډ کې ملکی وګړو ته د وخت مرګ ژوبلې په اړه خبر تر لاسه کړي او پر همدې بنسټي د نیمروز ولایتي ادارې تلارخونه کړي چې په دې اړه څېړنه وکړي. طالبانو هم په یو خبره کړي خبر پاڼه کې چې د ډلې د وایندویانو لخوا خبره شوې د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د هوایي بریټ په پایله کې د یوې کورنۍ د سوار لس غړیو د وشل کېدو خبره کړي. د نیمروز ولایتي شورا هم مني چې د پیښې د څېړنې لپاره د دې ولایت د والي په مشرۍ یو پلاوی ګمارل شوی دی. د نیمروز د ولایتي شورا رئیس باز محمد ناصر آزادی رډیو ته وویل باید روښانه شي چې پر ملکیانو هوایي بریټ پر کوم بنسټ شوی دی. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم د دې پیښې په اړه غبرګون ښودلی او غندلی دی. د دې کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر په خپل ټویټر پاڼه لیکلی د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د پیښې پلټنه کوي. د ملکیانو په نخښه کول د منلو نه دي. دولت باید د خلکو ساتنه وکړي او شوې ادعاوې باید وڅېړل شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما هم په یو راپور کې د ملکي مرژوبلې یوه لویه برخه مسؤلیت پر افغان هوایي ځواک ور اچولی دی. یوناما وایي د تیر کال له جنوري میاشتې تر سپتمبر میاشت پورې د افغان هوایي ځواکونو په 13 بریدونو کې 165 ملکیان وژل شوي او 193 نور ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
یو دولتي سرچینه وایي چې د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو یو شمیر غړي لا هم دوه ته نه دي رسیدلي. د سولې له خبرو دی به خبره سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوړي نومې واخیستل شي. ازادي راډیو ته ویل چې د دوی له لوري هم درې کسان په دې روانو خبرو کې حضور نه لري. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې د طالبانو پلاوی هم نیمګړی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو مذاکرات خو یو شمیر غړي لا هم غیر حاضر دي. یو به خبره حکومتي سرچینه وایي لا هم د دواړو لورو حکومت او طالبانو د پلاو یو شمیر غړي دوه ته نه دي رسیدلي. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوړي نو می واخستل سي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې فوزیه کوفي، رسول طالب او فاطمه ګیلانی تر دې دمه دوه ته نه دي رسیدلي. سرچینه زیاتوي متین بیگ بنن دوه ته ورسیږي. د افغان حکومت د سولې مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه خبري په جدي ډول نه دي پیل سوي او په خبره دا به سبا دوه ته ولاړ سي. نورو نتللو کسانو سره مو اړیکې ټینګې نه سوي. لا په داسې حال کې ده چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دا مهال د دواړو لورو ترمنځ د اجنډا پر سر اساسي بحثونه پیل سوي دي. د دغه وزارت ویاندې ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل چې دواړو لورو د اجنډا پر توحید، تدوین او مفصل کېدو کار روان کړی دی.
د دواړو خواو کاري کمیټې مجلسونه یو بل سره جریان لري. دوی د اجنډا پر توحید، تدوین او همداراز مفصل بحث باندې کار کوي او امداد مذاکراتو د اساسي بحثونو پیل دی، یعنی مخکې پیل شوی دی او ادامه لري.
هڅه موکړه د طالبانو د مرکچی پلاوی د بشپړ حضور یا نه حضور په اړه په خطر کې د دغه ډلې د سیاسي دفتر ویان او یو شمیر مرکچی غړو نه معلومات واخلو خو زموږ پوښتنو ته ځوابونه ویل سه. خو دا چې د سولې وزارت لوري د خبرې اساسي او مهمې بلل کیږي او بلخوا د پلاوو د غړو بشپړ حضور نسته، آیا دا به پر مذاکراتو منفي اغیز وکړي؟ د طالبانو په خوانی چارواکی او د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر آغا وایي کچیر د پلاو بشپړ غړي هم په بحثونو کې حضور ونه لري خو خپلو کې د سراسلاوي او کواک یو بل ته ورکړل سي نو خند به رامنځته نه سي.
دواړه طرفونه اختیارات خپلو خلکو ته یو ورکړي وي یا ورکي، ځکه چې افغانستان موضوع ډېره حساسه ده. دې ته ضرورت شته چې دواړه طرفونه لکه څنګه چې د سولې لکه ما د مخ وویل چې د سولې خلک باید چې ازاد وي، استقلال ولري، همدارنګه دوی اختیارات ورکړي چې هغه د استقلال خاوندان شي.
د ملي مصالحې علي شورا مرستیال دین محمد هم ورته نظر لري او زیاتوي که د پلاو ټول غړي هم حضور ونه لري ستونزه نسته، خو باید د ستا غړو ترمنځ تفاهم موجود وي.
زموږ غږ آزادۍ راډیو اوري. په روزګان ولایت کې لسګونه اعتراض کوونکي کارګر وایي که حکومت ورته د کار زمینه برابر نه کړي نو دوی به اعتراضونو ته دوام ورکړي. دا ډله نن په مرکز ترین کوټ کې د یوې سولهیزې مظاهرې لپاره راوتلی وو او پر دې مهال یې پر حکومت غږ وکړ چې د کار فرصتونه ورته برابر کړي. ولایتي چارواکي وایي د کاري فرصتونو د رامنځته کولو لپاره د دوی هڅې روانې دي.
د دغه کسانو شمیر چې لسګونه ترسیږي نن د ترینکوټ شارواټونو ته راوتلی و او له دولت څخه یې غوښتنه کول چې د کار زمینه ورته برابره کړي. دی وای په ورځو ورځو د کار پلټوي خو هیڅ کار او روزګار ورته نه فایده کیږي.
یو خواري نسته نه مې کړې ده. دغه 200 روپۍ ما سره څخه دي، دغه 200 راڅخه دي، ما سره وړه غوښتل شوي دي، چای اوبره پر میټ غوښتل شوي دي. یو خواري نه ما کړې ده او نیکو نسته او نه یو کارسته.
انا خو په میاشت کې 500 پیدا شي، 1000 پیدا شي، نشي پیدا. څنګه وسال ما شاس وسخ
په دې دوی میاشت نه په دې درې میاشت کې سم درته هم چې سم دې په خدای دې کده اگر د خلک ما ویني دا دي کوم ته دغه 2 روپۍ خواري کړي ته واشه.
اعتراض کوونکي وایي که د کار زمینه ورته برابره نسی نو دوی به په ناوړه کړنو لاس پورې کړي. دغه اعتراض کوونکو پر مرستندوی خیریه موسساتو هم تور پورې کړ چې مرستې مستحقو ته نه ورکوي. دوی وایي د یادو ادارو مسؤلین مرستې پر خپل خیښه او خاله ویشي.
هغه خیښه خاله د یو کور درې نفرې مې لیکلي، درې ورونه یې په یو کور کې لیکلي دي. 2 کاله کېږي چې موسسې والا زه پېژنم، ما پېژني، ما ته دروازه نه راکلې و تاسې ماجري
یو ښه نامې دوکانونه لري. دغه ده وروره د ملک ده، د خان ده، د خوار غریب مرسته نه ده. یو سړی دې وایي چې ماته
رسېدلی
د اورزګان والي د یادو اعتراض کوونکو شته ستونزې مني. والي محمد عمر شیرزاد وایي د یو شمیر د بیا رغونی کارونه پیل کړي دي چې یادو بیروزګاره کسانو ته به د کار زمینه برابره سي. هغه له اعتراض کوونکو غواړي چې د مرستو په برخه کې د هر ډول فساد د اسنادي له ولایت مقام سره شریک کړي، څو فساد کوونکي عدلي او قضایي ارګانونو ته وروپیژني.
دا ورونه مستحق دي وقته ده چې دلته د بیکاري کچه ډېره ده، نه یوازې په روزګان کې بل په ټول افغانستان کې. خوشبختانه تاسو به خبره چې د روزګان ولایت لپاره دا اوس هم د ډیرو بیروزګار خلکو دپاره د کار زمینه او شرایط برابر شوي دي، چې په یو بند کې 400 کسان او په دوهم بند کې به 300 کسان د 3 میاشتو دپاره دلته په کار ګمارل کیږي. هر ځای کې هر څوک، هر دولتي یا غیر دولتي کس یا د موسساتو کس که پر دوی باندې اسناد د فساد ولري، لطفا مقام ولایت ته د اسنادو سره راسي او په هماغه ورځ به اجرات کیږي.
دغه اعتراض کوونکي زیات شمیر غزوانان دي چې د جګړو لامل د خپل سیمو بي ځای سوي دي. په اورزګان ولایت کې د رواني جګړې اوس 15 کاله پوره کیږي چې لامل یې زرګونه کورنۍ له خپل سیمو بي ځای سوي دي. لدی وړاندې د اورزګان د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسولین ویلي و چې په دغه ولایت کې د رواني جګړې له کبله شاوخوا 30 سلنه ځوانان بیکاره سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار د شینوارو د قوم مشران وای په دې ورسته یو څو لسیزو کې لمرګونو او جنازو پراته بل هیڅ نه دی ورکړل شوی. د ننګرهار د شینوارو د شپږو ولسوالیو اوسیدونکو انتقاد کوي چې د موجوده نظام په ملاتړ د سر او مال قربانی ورکړي خو په بدل کې یوازې تشه ژمنه ورسره شوې دي.
د ننګرهار قومونو او ولسونو په ځانګړي ډول د شینوارو د شپږو ولسوالیو اوسیدونکو وروسته له شاوخوا 2 لسیزو نام نه یو د نسبی امن او قراری ساخیستي. خو د شینوارو اوسیدونکو او قومي مشران وایي وروستۍ او جنگ جګړو او نارامه یو یې کورونه، خوندزي، سړکونه او کلینیکونه وران او دوی د کډوالۍ ژوند تاړ کړی دي. دوی نن په جلال آباد کې د حق غوښتنې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل ځوانان دا 40 کاله کېږي چې هر ورځ د نظام د پایښ لپاره د سر او مال قرباني ورکوي، خو په خبره یې چې حکومت ورسره د خپلو ژمنو په عملي کولو کې بې غوره سلوک کوي. د شینوارو یو تن قومي مشر میر حمزه میاخیل وایي د دوی په سیمو کې د بمونو د مور تر کچې ازمایښتونه وشول، ووژل شول او اوس غواړي چې ورسره شوی ژمن یې عملي شي.
مونږ له سربازی راکړي، مونږ له جنازې راکړي، مونږ له وطن دفاع راکړي، مونږ د غشپګو لسوالیو خلکو هیڅ شی پاتې نشو چې په مونږ ونه ازمل شو.
د دوی لډلې شاه محمود شینواری وویل 2 لسیزې د شینوارو په لسوالیو کې دوامدارو جنگونو د دوی هیڅ کور روغ نه دی پریښی او خلک یې په دښتو او ویجاړو کنډرو کې تر شنه اسمان لاندې بې برخلیک ژوند کوي.
د تیرو جنگونو له امله چې څومره زیان دغه سیمو ته رسېدلی دی، ځکه دغه شپږو ولسوالۍ دغه سیمې وي چې 2 لسیزې دوامداره جګړه پکې وه، دلته هیڅ کور روغ پاتې نه دی. اوس زموږ شینواري په خیمو کې په تاسې وګورئ د سرکې سره، هلته اوس هم یو زاړه اوټول نه دي، کړکۍ او دروازې نه لري کله و شو پماغه ځکه پراتی دي تر اوسه پر سرپناه مسله ورته نه ده حل شوی.
فرمانګل شینواره د دور بابا وسیدونکو ده دی وایي دوی په دې خاطر قرباني ورکوي چې ژوند او حقونو ته درناوی وشي او په خبره چې ل خپل حقونو تیرېدونکو نه دي.
نه کلینیک لري، نه مکتب لري، نه مسجد لري، نه کور لري، اخر ولی کوم بل لاړ شي. دغه قربانی چې ورکو دا د څه لپاره ورکو؟ که د دې وطن لپاره ورکو، د دې وطن خلک یو، باید مونږ ته چې کوم حق او حقوقي باید مونږ ته غشای میلاو شي. دا زمونږ غوښتنه او دا غواړو، د رئیس جمهور نه غواړو.
دا په داسې حال کې د چې شاوخوا دوه کال وړاندې افغان حکومت په ننګرهار کې د داعش ډلې د ماتې له خبر ورکولو وروسته په ځینو سیمو کې په ځانګړي ډول د شینوارو په ولسوالیو کې له زیانمنو شوو سره د مرستې ژمنه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو دوه کالو کې ننګرهار ته په خپلو سفرونو کې د جنگځپلو سیمو د خلکو د کورونو، سړکونو، کلینیکونو او ښوونځیو د جوړولو او د کار روزګار پیدا کولو ژمنه وکړه، خو د ځایي خلکو په خبره تر اوسه یې په عمل کې هیڅ څرک نه دی لیدل شوی. خو اوس د ننګرهار د شینوارو د شپږو ولسوالۍ اوسیدونکي او قومي مشران خبرداری ورکوي چې که ورسره شوې ژمنې عملي نه شي نو په خپلو مدني حرکتونو به پیل وکړي.
مدني حرکتونه زموږ قانوني حق دی او دا مدني حرکتونه ښایي له حکومت سره تر پریکون او آن د تورخم جلال آباد لوی لارې تر بندولو ورسیږي.
د یادونې وړ ده چې درې ورځې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د عمومي وضعیت ارزونې په موخه ننګرهار ته راغلی وو او دغلته یې له ځایي چارواکو، مسؤلینو او ولسي خلکو سره وکتل. خو د ولسمشر له وروستي راتګ وروسته نیوکې او اندېښنې دا وې چې ولسمشر په داسې حال کې چې د تیر کال ژمنې یې لا په خپل ځای پاتې وي، دا ځلې هم یوازې خپلې ژمنې تکرار کړي او بیرته ولاړ.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په ژمي کې د سوانګ توکو لوړو بیو له ستونزو سره مخامخ کړي دي، خو د سوانګ توکو پلورونکو بیا د ازادۍ راډیو خبریالې ته ویلي دي چې په لویو لارو کې د طالبانو او دولت لخوا لوړ محصول د دې باعث کیږي چې د دې توکو بیې لوړې شي.
د ژمی سخت یخنی خود سوان توکو لوړې بیې د تیرو کلونو په شان کابل خاریان یو ځل بیا د سوان توکو لوړو بیو سر ټکوي. سیف الله هاشمی د کابل خار اوسیدونکو وایي هر کال چې یخنی زیات شي د سوان توکو خرڅونکي په خپل سر بیې لوړوي، چې په پایله کې ډیری خلک د سوان توکو د اخیستو وس نه لري او یخنی زغمي.
اکثرا چې بوزګار دي په ډیر مشکلاتو باندې مخ شوی دی. اکثریت ز پیژنم چې نه لرګي واس توان نه لري، نه د زغال او هوا تا نه د گاز توان لري، چې دوی په گاز واچي په دې یخه هوا کې دوی خپل ژوند مخ ته وړي.
عمر د کندوز له جګړو کابل ته راغلی دی وای کلی کې مو جګړې وجنی، خو دلته بیا د سوان تو کول وړو به مو ژوند تریخ کړی. نو موړی وای د ورځې 300 افغانۍ ګټي چې هغه هم یوازې د گاز په خستو مصرفوي.
چا و مقابل کې نه کوي، نرخ آزاد دی خو چې دلس روپیه روړه سم روپیه خرڅ کړه د سره نشته تا نه پوښتنه وکړي. د خپل ټول د دولت کمزورتیا ده که دولت آیات ولري، هر ځای کې نرخدامه ولري، ولاکې روپۍ پورته خڅو ورکړي، خو لس روپۍ روړه سل خرڅ کړه د سره نشته تا نه پوښتنه نشته.
د ژمي له رارسېدو سره په کابل خرګو ډبرو سکرو ګازو او آن د تیلو بیې د پام وړ لوړې شوې دي. د لرګیو او ډبرو سکرو خرڅونکی مصطفی خزان ازادي راډیو سره خبرو کې وایي چې د دې لوی لامل په لویو لارو کې د طالبانو او بیا دولت لخوا د لوړو تعرفو ورکول دي.
تعرفې دولت 2300 د یک ټن زغال تعرفې دولت میخراګم 1000 بشه تعرفې دولت شاید تمین جده که زغال ما 10000 بفروشیم، شاید 8500 9000 بفروشیم. دیگه 20000 روپیه طالب از چی میگیره تعریف میکنه.
اوس مهال کابل خار کې د یو کیلو گاز او عمده بیا 500 افغانۍ، یو ټن ډبر سکاره او یو خروار لرګي په 8500 افغانۍ پلورل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت چې په بازارونو کې د نرخونو د سار دند لري وایي چې هیڅ چاته به د دې اجازه ورنکړي چې د سون توکو بیې په خپل سر لوړې کړي. د یادونې ده چې کابل ښاروالۍ تل بازارونو ته د نرخنامو د ورکړې خبره کړې، خو عام خلک بیا وایي چې دا نرخنامې نمایش نه کیږي.
ستاسو له پیغامونو
مسیر خدمه هم دی که ورد بگرامان و لحفظن هم نریکنی ولی در زمنا تواشتی ها و سن از دی محابرات و درات شخص ده خواهد ده که در کم شخص شبکی که دی که وام دی سیم و روشن و انتین و دست نوری اول انترنیت که دوری دی اول وقتی کم ده نور خودون که منگو کرو تقریبا دی نشکی شپک نشکی دی خد اکثر وقتی دی خد اکثر وقتی ده یام نشکن و خیلی ده که محابرات و درات وار وصله
روزگان ولایت جراوت ولسوالی سردار ولی خبره کوم روزگان ولایت جراوت ولسوالی خدیه دا رقم دی ششلم پاره چې یو پیرا کار کوي یو پیران کی په دې روم یې د خدیه سره نن باندې سي یو انت وانتن خوشته نمز بل کو شي وانتن بل شو شو شي ان شاء الله راته نه په شي پال دې ما دا پیغام دې نشته وسلام
زکلی والا شنابه شلمن ولایت د ندالی ولسوالی څخه تاسو ته پیغام پریږدم کوم څلور زره ټولګي چې په لور ولایت کې یعنی ډېره برخه یې په لوی کندهار خصوصا په شلمن ولایت کې جوړې دی موږ د دې هرکلی کوو موږ د دې ډېر زیات منندوی یم چې د شلمن ولایت افغار او غریب او وروسته پاتې ولسوال دومره لړ او غټ خدمت وسو نو د هلمند ولایت د شمالي ولسوالیو د ټوله هلمند د کوم ماشومان چې دي هغه په ډېرو سختو کارو مشغوله دي او درس و تعلیم ته نه خلاصېږي نو دا سبان زر ټولګي چې په هلمند ولایت کې اوازې جوړېږي موږ د هرکلی کوو د دې سره به د هلمند ولایت 90% خلک د تعلیم سره برخمن شي زما د ټولو پلازونو ورونو او مشرانو سره دا په کلکه باندې دا غوښتنه ده چې د دغه چانس پوره ګټه واخلي خپل ماشومان او دغه کوم ټولګي چې جوړېږي د ته وخت ځانګړی کړي او دې ته ور واستوي وسلام په احترام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
زموږ غږ له ازادي راډیو اورې قدر منو اوریدونکو د امنیت او سالم چاپیریال په اونیس پروګرام کې نن پر دې خبرې کوو چې ولې د ماشومانو په ګډه کې چینجی پیدا کیږي
د نس چینجی اصلا د حفظ الصحه د نه مراعات لکه پیدا کیږي ځکه چې د ټولو چینجیانو هګۍ په خاورو دوړو کې شته
دا پروگرام د سپورت نړیوال اونیس پروگرام سره د خبرونه په دوهمه نیمه کې خبريږي خو له هغه مخکې یو نړیواله مسله متحد ایالاتونه بعد یمن حسی یاغیان د یو تروریستي گروپ په توګه ونوموي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې ویلي چې حسیانو ګڼ خلک وژلي د سیمه ناکراری ته دوام ورکوي او یمن یوې سولیز حل لارې ته نه پرېږدي لبلې خو هم رستندوی ټولنې اندېښنه لري چې د امریکا دا اقدام به جګړه ځپلي یمن ته د بشری مرستو مخه ونیسي صفی الله سنگزای په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګ د راپور لنډیز اوروي
امریکا وایي حوسی یاغیان ځکه د ترهګر ګروپ په توګه نوموي چې د ډلې د یو پوځي کمپاین په پیلولو سره ګڼ خلک وژلي او لا هم د سیمې ناکراره کولو ته دوام ورکوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یو اعلامیه کې د ترهګریز ګروپ په توګه د حوسیانو د نمولو په اړه دا څرګندونه کړي حوسیان چې د انصار الله ډلې په نوم هم پیژندل کیږي د یمن شمالي سیمې په کنټرول کې لري او د عبدالربو منصور هادي د حکومت پر ضد چې د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف ملاتړ دی جنگيږي حوسیان بیا د ایران لملاتړه برخمن دي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په اعلامیه کې راغلی چې حوسیان د دې لپاره ترهګر ګروپ نومول کیږي چې په بهر کې د بریدونو د ملکی وګړو تاسیساتو او سوداګریزي بار چلونې د ګواښلو په څیر د خپلو کړنو لپاره مسؤل وګڼل شي د حوسیانو په وړاندې د امریکا د حکومت لخوا داسې وخت د دغه اقدام هوډ شوی چې تمه ده په څو کم لسو ورځو کې د امریکا منتخب ولسمشر جیو بایدن لوړ وکړي رویټرز خبري اژانس هم لیکلي خای امریکا د نن ورځې په جریان کې رسمن حوسی ډله د ترهګرو ګروپ ته ورزیاته کړي د امریکا په دې اقدام باندې مرستندوی ډلې اندېښمنې دي ځکه وایي له جګړه ځپلي یمن سره به د دوی د مرستو مخه ډب شي د یمن خلک د کورنۍ جګړې د دوام په خاطر له سختې لوګې سره مخ دي او مرستندوی ډلې هڅه کوي چې په یو ډول نه یو ډول له حوسیانو سره په اړیکه کې وي او د خپل مرستو لړۍ جاري وساتي خو رویټرز بیا د امریکایي چارواکو په حواله لیکلي د مرستندوی ډلو د کار د دوام لپاره به خاص ترتیبات نیول کیږي له هغې ډلې به د ډونالډ ټرمپ اداره د مرستندوی ټیمونو ته جواز لیکونه ورکوي څو د مرستو رسولو لړۍ بند نشي یمن له کلونو په کورنۍ جګړه کې ده. په 2015 کال کې د عبدالرب منصور هادی له حکومت د ملاتړ په هدف د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف جوړ او عملاً یې بریدونه پیل کړل. څه وخت د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې هڅې هم وشوې. اوس دا سازمان بیا په دې هڅه کې دی چې د یمن د جګړې د هواري او هلته د روان انساني ناورین د پای ته رسولو لپاره د سولې مذاکرې بیا پیل شي. د ملګرو ملتونو سازمان د راپورونو په اساس د یمن 80% خلک مرستو ته اړتیا لري او میلیونونه کسان د لوږې له خطر سره مخ دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ غږ له آزادی رادیو او ریقدر منوریدونکو د خبرونه په دوهمنی مای کې لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه د آزادی رادیو 19 پروګرامونه